شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمیع عباس. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار ته بچی شو. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ټینګار کوي چې د تلې پاتې وشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. بلخه په افغانستان کې ځینې فعاله سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. او د سوریې حکومت تایید کړي چې ادلب ښار کې د وسلوال مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیار نیسي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا هالند خي اړخي افراطي سیاستوال ګیرت وایلډرز ویلي د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کړي. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد به د افغانستان د ملي دفاعي قواو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقې سره سم د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلی دی. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا هالند خیرخی افراطی سیاستوال ګیرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي څو خلک د په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نشي. ګیرت وایلډرز پرون ماښام وروسته له هغه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاهور ښار کې تر لس زرو زیاتو کسانو د نوموړي د دې پلان پر ضد مظاهره وکړه او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو سیاسي مشرانو له هالنډي چارواکو وغوښتل چې دا افراطي سیاستوال دې له خپل پلان څخه راوګرځي. وایلډرز چې یو لانجمن شخص بلل کېږي وروسته له هغې چې د وژنې څو ګواښونه ورته وشول د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو سیالي یې لغوه کړه. څو ورځې وړاندې یو کس هالنډي پولیسو لخوا په دې شک نیول شوی و چې ګوندې غوښتلې وایلډرز ووژني. تېره اونۍ د هالنډ صدراعظم د ګیرت وایلډرز له دې کاره د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ او ویې ویل د هغه څه نه دي چې ګوندې د هالنډ حکومت دې پکې لاس ولري، خو په عین حال کې یې څرګنده کړه چې د وایلډرز د بیان د ازادۍ مخه نشي نیولی. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونې کړي. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاری او توان په اړه بحث وشو. خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په دې هیواد کې جګړه او ورور وژنه پای ته ورسوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په اروپا کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قمندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. اجرایه ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله وایي چې ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او هغه افغان پوځیانو ته چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایل او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن درېیمه یوه ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 3:15 پیلېږي. دا د افغانستان او ایرلند د لوبډلو ترمنځ د درېو یو ورځنیو لوبو د لړۍ درېیمه وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه ایرلند ګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلند ته په 9 منډو ماتې ورکړه او دوهمه لوبه ایرلند د 3 په توپیر په داسې حال کې له افغانستان نه وګټله چې 2 توپونه یې لا پاتې وو. دا دې لړۍ د جام ګټونکي به د نننۍ لوبې ګټونکي وي. افغانستان د ایرلند په بلنه په دې سفر کې مخکې له دې 3 ورځې سیالۍ هم له دې هیواد سره کړي چې درې واړه یې ګټلې دي. سوریه تایید کړی چې په عدلی ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل چې پوځ به په عدلیب کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د عدلیب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسي وسي هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا، برتانیا او فرانسې د خبرداری په ځواب کې ویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه یې د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي او د کرملین ویاند ویل د سوریې وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. دا ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم تر د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلی. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړه. د ادارې په خپل درې میاشتني رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو سربیره کړی. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتلو پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره خپل درې میاشتنی رپورټ خپروي. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا له وتلو سره سره د ایران اټومي موافقه لا هم ژوندۍ ده. روسی چارواکي وایي چې د روسیې د یو هوایي شرکت یوه الوتکه پرون وروسته له هغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړ وته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوزوي. پولیس وایي د دولت قدموف په نوم یې دا کس نیولې. د الوتکه د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته روانه وه. پرون د مسکو د ژوکوفسکي په هوایي ډګر کې بیرته پر مځکه کېناسته. او د کروشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال فوټبالر ونومول شو. دا اعلان پرون ماښام د اروپا د فوټبال فدراسیون وکړ. 23 کلن مودریک د هسپانیا د ریال مادرید ټیم د هسپانیا د چمپیون لیګ درېمې اتلولۍ ته ورسوه او بیا یې د کروشیا ملي ټیم د فوټبال په نړیوال جام کې فاینل ته ورسوه. کریستیانو رونالډو چې د مودریک سره یو ځای د ریال مادرید په ټیم کې لوبه کوله وسته یوانس له ټیم سره یو ځای شوی. د اروپا د کال دویم فوټبالر او محمد سلام مصری چې د انګلستان په لیورپول ټیم کې لوبه کوي دریم فوټبالر بلل شوی دی. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بیا ټینګار کړی چې د تلې پاتې ویشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. پر دې موضوع په رپورټ سروي راوړي چې په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې د دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي، حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړای شي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سوریه یې تایید کړې په عدلیب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیار نیسي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی اورېدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بیا ټینګار کړی چې د تلې پاتې ویشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. د کمیسیون چارواکي د نورو ستونزو ترڅنګ په ډېرو ولسوالیو کې د ناکافي نماندانو نشتوه وبخي. د کمیسیون چارواکي د نورو ستونزو ترڅنګ په ډېرو ولسوالیو کې د کافي نماندانو نشتوالی د انتخاباتو په وړاندې مهم خنډ بولي. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتو د چارو مؤسفې کمیټې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیله لري چې حکومت به د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د دې کمیسیون وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس په یو رسمي مکتوب کې له حکومت غوښتي دي چې د دې وړاندیز په اړه ژر تر ژره پریکړه وکړي. ښاغلي هاشمی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې په 28مه نیټه امکان نه لري.
د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو مسله په چون د کمیسیون له نظره دغه انتخابات ناممکن وو، نو موږ دا په مخکې پیشنهاد کړی وه هغه کمیټه د سي بي امنیت په شورا کې د هغې د تیاغي خپل تصمیم ونیسي. هغې مقدماتي یو جلسه هم دایره کړې وه، دوهمه جلسه شاید نږدې ورځو کې وشي، خو موږ دې لپاره چې لږ سرعت وشي د چهارشنبې پر ورځ دغه موضوع بیا هم یو مکتوب په ذریعه تعقیب کړې ده او موږ غواړو چې اهداف پکې موږ ته ځواب کړی شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د کافي کاندیدانو نشتوالی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د هیواد یوازې 240 ولسوالۍ د شوراګانو لپاره کاندیدان لري. پر دې سربیره د یو شمېر ولسوالیو سقوط، بې امنیتي او د ځینو عملیاتي چارو نیمګړتیا نور هغه عوامل دي چې د کمیسیون د ویان په وینا د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات له خنډ سره مخامخ کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې د حکومت موظفه کمیټه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې طرحې په اړه خپله پریکړه څه وخت اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د تلې په 28مه نیټه د ولسي جرګې له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره شي. په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو چې خپل نومونه په هرات ولایت کې د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه ثبت کړي، د دې انتخاباتو د ځنډېدو پر ضد اعتراض وکړ. دوی په هرات ښار کې په یوه غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي.
بلخه په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې د دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي، حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
وروسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې سیاسي ګوندونه کولی شي د انتخاباتو له بهیره څار وکړي، دا ګوندونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د شفافیت په خاطر یې باید ټولې غوښتنې ومنل شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد د سیاسي ګوندونو په استازیتوب وایي که د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونشي انتخابات په شفاف ډول نشي ترسره کیدی. ښاغلی ارشد د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ګوندونو غوښتنو ته د نه پاملرنې په صورت کې به د دوی اعتراضونه لا پراخ شي.
تنها امی سیستم بایومیټریک میتونه که
دی وایي یوازې بایومیټریک سیستم کولی شي له پراخو او سازماندهي شویو درغلیو مخه ونیسي. ټول ګوندونه په دې اړه پر خپلو غوښتنو ولاړ دي او تر هغه وخته پورې چې عملي نشي تاسو به په ټولو ولایتونو کې د سرو لاریونونو شاهد وئ. د څو سیاسي ګوندونو غړو د چهارشنبې په ورځ د کابل په څو سیمو کې له دې امله مظاهرې وکړې چې ګوندې غوښتنې یې نه دي پوره شوي. دوی ویل چې مظاهرې به یې تر ولایتونو هم ورسیږي. د انتخاباتي نظام بدلون، د انتخاباتو له ټولو پروسونه، د سیاسي ګوندونو څارنه او په انتخاباتو کې له بایومیټریک ټیکنالوژۍ نه استفاده د سیاسي ګوندونو له عمده غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح‌الله سعادت بیا وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو تر نیټې پورې دوی نشي کولی له بایومیټریک ټیکنالوژۍ نه استفاده وکړي. نوموړی ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او ټاکلي مهال ویش ترسره شي.
دا ټاکنو خپلواک کمیشن د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون مهم دی. موږ د شته قانون پر اساس د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کوو. که چېرته عذاب غواړي شفافیت تضمین شي په دغه پروسه کې، دوی د مهرباني وکړي، خپل نظارت یې قوي کړي او د دوی قوي نظارت به وکولی شي دغه پروسې په شفافیت مثبت اغېز اخلي. بس
په وروستیو څو میاشتو کې سیاسي ګوندونو له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره څو غونډې درلودې او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړې، خو حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ځینو غوښتنو عملي کېدو ته لازم وخت نشته.
زما رایه زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
پام کې د چیر روانه ایسوی میاشت کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان، هند او نورو هیوادونو د سولګونو سوداګرو په ګډون یو اقتصادي سوداګریزه غونډه جوړه شي. په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه به د سپتمبر له 12مې تر 15مې پورې په ممبئی ښار کې جوړه شي. نوموړي له احمد تکل سره په مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې به د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت یو جګپوړی هیات هم برخه واخلي. ښاغلی عبدالی د مرکې په پیل کې د غونډې غونډې پر سرنګوالي او اهداف رڼا واچوله.
دا ناسته په ممبئی کې چې د هندستان د تجارت مرکز دی په ممبئی کې دایریږي چې تقریبا 200 زیات د افغانستان تجاران به اشتراک وکړي او د هند څخه به هم په سلګونو سرمایه‌ګذاران اشتراک وکړي او د امریکې او د نورو هیوادو څخه به هم په دې برنامه کې یا په دې نمایشه کې چې د افغانستان تولیدات په نمایش ایښودل کېږي په دې کې اشتراک وکړي.
ښاغلی عبدالی، ستاسو هدف د افغانستان د حکومت هدف د دې غونډې او د دې نندارتون له جوړولو څه دی؟
هدف دا دی چې د افغانستان د سرچتو په متعلق د هندوستان سرمایه‌ګذاران او د هغه نور هیوادو خبر شي. افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې یو ډېر مهم جغرافیه میدان څخه په دې منطقه کې قرار لري او د افغانستان داخلي تولیدات چې دنیا ته معرفي شي د هند مارکیټ ته معرفي شي او همدارنګه د اقتصادي تړون لپاره چې د افغانستان څخه بل نسبت بل هر هیواد نشي کولی چې په دغه شکل د منطقه سره وتړي چې اسې مرکزي او اسې جنوبي سره تړي. دغه ټول مسایل په دې نشست کې چې زموږ وزیر صاحبان او رئیس اجرائیه د افغانستان راځي په مختلفو پرلو کې بدا کښینی او د افغانستان د فرصتونو په اړه کې به ګورنوال ته غوښتنه وکړي چې څنګه په افغانستان کې د کولای شي مشترک افغانانو سره تجارت وکړي او د افغانستان څخه استفاده وکړي چې څو منځکوي تجارت هم په عین وخت کې جریان ولري.
ستاسو تمه څه ده ښاغلی سفیر چې د افغانستان پر کومو صادراتي اقلامو بالته خلک به ورته هڅوي د پنګونې لپاره؟
په هند کې د افغانستان مارکیټ ډېر شوی د هغو تولیداتو چې راځي خصوصا وچه میوه او لنده میوه او داخلي غالي د افغانستان او دغه زعفران معدن چې قیمتي ډبرې راځي هند ته او په هند کې د مارکیټ فوق العاده ډېر دی. نو د افغانستان هغه ټول فرصتونه په مخابرات کې سرمایه‌ګذاري وشي، په انرژي کې د افغانستان د هند خاص په سرمایه‌ګذاري وشي، یعنې د افغانستان ټول فرصتونه چې اوس موږ لرو دا به د خارجي کمپنیو په مخ کې وړاندې شي او هغوی ته به په دې متعلق چې څنګه د افغانستان د حکومت اقتصادي پالیسي او په څه شکل موږ کولای شو دوی کې هغه اسانتیاوې جوړې کړو چې دوی په اسانه وکولای شي په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي.
مخکې تاسو د افغانستان د تولیداتو یادونه وکړه، په افغانستان کې دننه پنګونو ته تاسو په کومو سکتورونو کې خلک رابولئ چې پنګونې وکړي؟
په دغه ټولو سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه وکړه لکه د افغانستان کې انرژي او دغه شی د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، دغه شی د ترانسپورت او ریلوي په متعلق او دغه شی د افغانستان په سیاسي او تعلیم په برخه کې، یعنې د افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اختر او پکې کې دغه سره دغه دلاري د افغانستان په بیا رغونه کې کوم کېږي د هغه د لپاره موږ د افغانستان د حکومت په چې د رایحت راځي هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب اندوال ته گزارش وکړي چې څنګه دی وکولای شي افغانستان سره په هغو سکتورو کې همکاري وکړي.
ښاغلی سفیر، د افغانستان اوسنی امنیتي حالت ته په پام سره تاسو به دغو پانګوالو ته څه ډول قناعت ورکوئ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟ یعنی هغو به څنګه دې ته قانع کوئ؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان نسبت نورو هیوادو ته په منطقه کې د امنیت نگاه څخه به چلوستو سره مخامخ وي، اما تاسو سره باید ووایم چې ناامني په دې منطقه کې تقریبا په بل هر هیواد کې څه ناڅه اندازه موجوده ده. لهذا دغه اقتصادي همکاري او تجارت په خپله د منطقه لپاره یو بهترین وسیله کېدلی شي چې څنګه په دې ناامني مخه ونیول شي. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې نسبت نورو منطقې هیوادو ته ناامني ډېره ده، خو په عین وخت کې په دې شک نشته چې ټول په دې عقیده دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري جلب شي او په افغانستان کې د خلکو ګمارنه په تجارت او په اقتصادي امور کې او دغه سي په منطقه کې د نورو هیوادو سره د افغانستان په باب همکاري لکه د امریکا چې په دغه کانفرنس کې د هند سره همکاري کړې ده، یعنی دا درې اړخیزه همکاري ده چې افغانستان، امریکا او هند دغه لویه برنامه جوړوي. نو اهداف اصلا د دې امنیت مخه نیول دي چې څنګه موږ وکولای شو د مختلفو سلو څخه، یعنې د امنیت راوستل تنها په امنیتي امور باندې نه وي، نه سیاسي بلکې اقتصاد کولای شي چې په دې معنی کې موږ سره کومک وکړو.
په پام کې د چې په را روانې سوي میاشت کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان، هند او نورو هیوادونو د سلګونو سوداګرو په ګډون یو اقتصادي تجارتي غونډه جوړه شي. په دې اړه مو
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تر خبرتیا مخکې مو د شهدا محمد ابدالي مرکه واورېدا چې په هند کې د افغانستان سفیر دی. دوستان اوس برا شو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړئ.
د بریتانیا چاپ ټایم ورسپانې لیکلي چین په واخان کې پوځي اډه جوړوي. ورسپانې لیکي د افغانستان په شمال ختیځ کې د سیمې یو وخت د روسي او بریتانیا امپراتورۍ بیلولې، خو اوس له چین سره د افغانستان ګډه سرحدي سیمه ده. ټایمز لیکي په افغانستان کې د چین هدفونه معلوم دي او هغه دا چې په لویو صنعتونو پانګونه کوي او غواړي د کانونو په استخراج کې چې ارزښت یې سلګونه میلیارد ډالرو ته رسیږي برخه واخلي. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد ته پراختیایي کارونه ښه دي، خو د چین دا نرم قدرت چې لومړی انجینران او متخصصان ورلیږي قرار قرار به په ټانکونو کنټرولیږي. ورسپانه خپل خبره واضح کوي او وایي چین له خپلو ساحلونو لرې ټاپوګان جوړې کړې وې، کب نیون کې ورلیږلي وو، خو قرار قرار یې د سمندري ځواکونو بیړۍ پکې ځای کړې. ټایمز لیکي چین چې د هاک نړیوالې محکمې د قوانینو پر خلاف په دې ټاپوګانو کې پوځي اډې جوړې کړې وې، هیڅ تضمین نشته چې د افغانستان لپاره هم داسې یو فکر ونه لري. چینایي مقاماتو د وروستیو څو ورځو راپورونه چې دا هیواد په واخان کې پوځي اډې جوړوي رد کړي. کولمبیا ژورنالیزم ریویو په افغانستان کې د ژورنالیستانو په مرګ ژوبلو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي په 2003 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر بریدونو راورسته په دې 19 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي د افغانستان یو مهمه لاسته راوړنه شمیرل کیږي. خو کولمبیا ژورنالیزم ریویو لیکي د دیموکراسۍ د ټینګښت دا بنسټیزه ستنه د تروریستانو له بیلابیلو بریدونو سره مخ ده. ورسپانې د بیلګې په توګه په کابل کې د اپریل 13 برید ته اشاره کړې چې پکې 9 ژورنالیستان ووژل شول. او فارن پالیسي خبرونې د ځوانانو د اصلاح او روزنې د یو مرکز په اړه مقاله لیکلې چې پکې په جرمونو تورن ځوانان ساتل کیږي. فارن پالیسي د محمد احسان په نوم له یو زلمی سره خبرې کړې چې په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر برید یو کال وروسته زیږیدلی. خبرونه لیکي احسان په یو داسې کورنۍ کې لوی شوی چې افراطي فکر یې درلود. فارن پالیسي لیکي د هغو ماینونو د چاودنې له کبله چې احسان د سړک غاړو ته ایښي وو ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي. خبرونه لیکي احسان په زندان کې له یوې داسې کورنۍ سره هم خبرې کړې وې چې دی یو غړی په بمی برید کې وژلی و. خبرونه د احسان په حواله لیکي د وژل شوي کس بچیان د ده په عمر وو او له هغوی سره لیدنه ورته ډېره دردونکې وه. د افغانستان د محابسو او عدلي ادارو چارواکي وایي په جرمونو تورن ځوانان د نورو کسانو لخوا بې لارې کیږي او که چېرته سم وروزل شي بیرته سمېدلی هم شي، خو د چارواکو په خبره دولتونه او بهرني سازمانونه په دې برخه کې لازم هڅه نه کوي.
په خوست کې یو شمېر ځایي قومونو او د وزیرستانیو قومي مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ ولمانځل شوه. د غونډې ویناوالو د پولي دواړو غاړو پښتنو او بلوڅانو نه وغوښتل چې په خپلو کې کلک پیوستون له لارې په دې سیمه کې د جګړو او ناخوالو مخه ونیسي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې وروسته به یې درته خپور کړو، خو اوس راځو د سیمې او نړۍ مسلې ته. سوریې تایید کړي چې په عدلی بخار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. دا رپورټونو له مخې د سوریې متحد هیواد روسیې هم د مدیترانې په سمندرګي کې د پراخو پوځي تمریناتو پلان چمتو کړی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي د ده د هیواد پوځ به په ادلب ولایت کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. ښاغلی معلم دا څرګندونې پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وکړې. النصره جبهه په سوریا کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي چې په 2014 کال کې ځان د القاعده شبکې همکار ډله وبلله او خپل نوم یې د فتح شام جبهې ته واړاوه. ادلب په سوریا کې د سنی وسلوالو وروستی لوی سنگر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبه په ورځ په ادلب کې د پراخو عملیاتو په صورت کې د احتمالي بشري فاجعې په اړه خبرداری ورکړ. ګوتریش د سوریې پر حکومت، روسیې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې له تشدد څخه ډډه وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د متحدو ایالاتو، برتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې وویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ استازی په ادلب کې د پوځي عملیاتو پر پلان اندېښنه ښودلې. فدریکا موګیرینی پرون په ویانا کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل: فکر کوئ چې په سوریه کې جګړه پای ته رسیدلې؟ زه ویریږم چې ښایي پای ته نه وي رسیدلې، خو ډیره زیاته ویره د هغه څه لپاره لرم چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په ادلب کې پیښ شي. د ملي حاکمیت معنا دا ده چې د سوریې هر وګړی که دننه اوسي که بهر، د ستنېدو پر مهال په هیواد کې یو ځایګای ولري چې کور یې وبولي او دای پکې خوندي او آزاد وي. جګړه به یوازې هغه مهال پای ته رسیدلې وي. فکر کوم او ویریږم چې داسې یو حالت ښایي ډیر لري وي. له بلې خوا، د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونو یې د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي، او وروسته د کرملن ویاند وویل چې د سوریې روان وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجه وړ دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې تطبیقاتو کې به 25 لوی جنگي کشتۍ او 10 الوتکې برخه واخلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په خوست کې د یو شمیر ځایي قومي مشرانو او وزیرستانیو مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ لمانځل شوې ده. په اړه یې له خوست څخه د نجیب الله لوخیل راستولی رپورټ اورو.
د خوست او وزیرستان د قومونو او قبایلو یو شمیر مشران وایي کچیرې پښتانه او بلوڅ په خپلو کې یووالی او پیوستون پیاوړی کړي، نو په دې سیمه کې به د نورو پرمختګونو ترڅنګ ناامنۍ او شته ناخوالې ختمې شي. دوی چې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په پار راغونډ شوي ول، له پښتنو او بلوڅو دا هم وغوښتل چې خپل نوي نسلونه د علم په ګاڼه سنبال کړي. د خوست د ولایتي شورا یو تنغړي قمر علي لکنوال ازادۍ راډیو ته وویل:
د پښتنو بلوچ د وره فقط دا غوړم چې د یواله وکی اتفاق او اتحاد وکی او د علم په جنباس جمعه سمبول شي. د خپل هغه پخوانی دود کلتور رواجونو په بنیاد نه مونږ راشو چې خپل زنونه وژغورو، اهم په شرف ترقی او پرمختګ وکړو.
د خوست د قومونو او سرحدونو چار رئیس بسم الله ګل منګل د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ د لمانځنې د موخو په ویل چې
د دې منطقې په منځ کې چې کومې ناخوالې دي، د همدغه پیوستون په برکت سره مقصد د ناخوالې ټولې له منځه یوسي. د تعلیم په برخه کې، د نورو انکشافي مسایلو په برخه کې، په دې برخه کې باید د یووالي د لارې نه دوی کولی شي چې د خپل ستونزې خپل مشکلات حل کړي.
په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په لمانځغونډه کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قومونو یو شمیر مشرانو او مخورو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د وزیرستانی قومونو د اتحادیې مشر حیات محسود ویل چې
د وخت جابرون حکمرانونه ظالمون پیوانوم په بلنوم د خپل مادي ګټه د پوره دار په دار کړي، ډېر تکلیفات یې رکړل، ډېر زوراول یې رکړل. نن الحمدلله ډېر ویاړ رسو او مش په دا خواشي چې د پښتنو یولای او د پښتنو احساسات په ټول پښتنو کې کا دنیا په هر ګوټ شي دی، کلار دی، کبار دی، دغه موجود.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ چې په خوای پښتونستان جشن همباله، د محمد ظاهر خان په شاهي، د داوود خان په جمهوریت او وروسته په افغانستان کې د روس پلوه حکومت په 14 کلنې واکمنۍ کې په شاندارو مراسمو لمانځل کېده، خو له هغه وروسته یې لمانځل سمبولیک او مختصر شول. قومي مشر سخی جان سرحدي په خپلو خبرو کې ویل چې پښتنو او بلوڅانو تل په حساسو او سختو شیبو کې مشر پیدا کړی او ځانونو ته د ژغورنې لاره موندلې ده.
چې کله دې ته فکر شوه دا چې مونږ بربوت شو تبه کېږو، میرویس نیکه مو پیدا کړی ده، احمدشاه بابا مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. امان الله خان مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. بایزید روحان مو پیدا کړی ده، تاریخ ته مراجعه وکړئ.
یاد دی وی په لومړي ځل نه 18 کال وړاندې، یعنی په 1928 مریز کال کې د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې په کابل کې د وستر غونډې په ترڅ کې چې د لر او بر پښتنو او بلوڅانو قومي مشرانو او د سیاسي ګوندونو استادو پکې ګډون کړی و، د وګی نه هم د لر او بر پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نامه ونوموله. او له هغه وروسته دا ورځ هر کال د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت لخوا لمانځل کیږي.
دوستانو نن د جمعې ورځ ولایت په ولایت خبرونه خبريږي چې په د ماسپخین له دو بجو نه تر درې بجو پورې به په هرات پکې خبرې کیږي او له درې و تر څلور بجو د فاریاب چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. اوس هم وخت ته نیمې بجې شوې او بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. جنجال پارون کی هالندی سیاستوال ویلی چی اسلام پیغمبر تا دا منصوب و کارتونونو ها غسیالی چی دی دا جوڑاولو پلان در رود لغوه کوی. نمولی ویلی دا کار زکا لغوه کهی چی دا دا پواینا نغوالی خلق دا اسلام پالو دا تاوتری خوالی قربانی شی. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن خپله دریمه او ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په دریو بجو او پنځلس دقیقو په پام کې ده. سوریه تایید کړي چې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو پلان لري. دا ملګر ملتونو د اټومي انرژي د ساري داروي ایران د خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقه سره سم د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې دي. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د یو هوایي شرکت والوتکه پرون وروسته لاغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړوته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوڅوي. او د کرویشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال غوره لوبغاړی ونومول شو. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان آزادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. اوس مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی پروګرامونه خپاره شي، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د خوست د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د ښار په نظم او پاکوالي کې ورسره اړوند ادارې همکاري نه کوي. د چارواکي له ښاریانو هم غواړي چې د خپل ښار پاک ساتلو ته پاملرنه زیاته کړي او له ښاروالۍ سره همکاري وکړي. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله خیل په دې اړه تفصیل لري.
د چهارشنبه په ورځ خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی د ښار د شپږونو ناحیو د ګذر د نوي وکیلانو د کار په پیلغونډه کې وویل کله چې ښاروالي پیاده روونه خلاصوي نو وکیلان ځایي چارواکي او حتی د ښار د اتحادیو غړي مخنیوی کوي. عبدالبصیر محمدزی وویل په ښار کې د ګاډو ګڼه ګوڼه بې ځایه درېدل او د لاسي ریړو بیروبار په امنیتي کسانو او ټرافیکو پورې اړه لري چې هغوی په خپله برخه کې لازم اجراءات نه دي کړي.
پیادهراو د ښاروالۍ مسؤلیت ده چې باید لرې کړي فلوسي کې خلکو په مخ، خو د هر پیادهراو په مخ کې وکیل، مشر، دغه اتحادیې ځینو ملګري همکارون د مشورتي شورا غړي دا معاونی دي چې ښاروال صاحب دا دومره متره ده، دا دومره باید روزي، دا دومره روزي، خو زموږ دا پروسه یې ټکنۍ کړې ده. دلته موټر، ګاډۍ، سراچا، بل شی دا موږ مسؤلیت نه ده، دا د ترافیک کور ده، دا د پولیس کور ده.
خوست ښاروال ځینو ستونزو ته په اشاره وویل د ښار په تنظیم کې اړوند ادارې همکاري نه کوي.
موږ خپله هڅه کړې ده خو موږ اوس په نه په پوک ښار ته ونیدلې، نه په منظم ښار ته ونیدلې. په منظم ښار کې ادارو همکاري نشته، په تنظیم کې موږ امکانات کم.
په غونډه کې یو شمېر ویناوالو د ښار د پاکولو او ستونزو په باب خپل نظرونه وړاندې کړل. د ښار یو تن وکیل ګذر شاه جهان عزیزي په خپلو خبرو کې خوست ښاروال په دې وسایه چې لږ تر لږه یې پشته ستونزو او نیمګړتیاو اعتراف وکړ، خو وی ویل ناپامي تر دې حده موجوده ده چې ځینې جوړ شوي لختي له پیله تر دې وخته بند دي او اوبه د لختي پر ځای د سړک د پاسه ځي.
بیا هم ډېره مننه چې دا خبره خو قدن و منله چې زه پوتر غلایم په دا بخش کې. تاسو په خدای باور وکړئ، هغه تیګه چې په لختای په جوړ شوی هغه تیګه تر ننه پرې راداسې دي چې وکوله بایي او ته کوله بایي کې پرته ده والا که چا نه جګه کړی آی.
خار د ټولو خاریانو ګډ کور دی او پاک ساتلی د ټولو ګډه واجبه ده. دا هغه شعار دی چې نن سبا یې ډېر عمومیت پیدا کړی دی. دا چې څرنګه کولی شو خپل خار یا د خپل ګډ کور پاک وساتو په اړه یې د ښاروالۍ شورا یو تنغړی الف شاه منګل وایي
چې هر څوک کلا خوري، پیپسي چی، مڼا خوري، هر څه پولیس کې خوري، یغ د تیسي چې هغه ځکه یو ډرام وي د کثافاتو یې ته بچولی شي. ښاروالۍ هغه ډرام نه بیا انتقال کوي وځي ته کوم مکان چې ورته ټاکلی وي. هر سړی دا فکر ولري چې زه خار تا وزم په خار کې بل چټلی نه جوړوم.
د خوست خار د شپګونو ناحیو د گذر وکیلانو د خار د پاک ساتلو یوه مهمه ستونزه دا یاده کړه چې خار لا هم د باراني اوبو د وتلو لپاره لازم کانالونه، لوی ویالې او اساسي لختي نه لري، چې له همدې کبله بارانونه د لختیو او ویالو ټول کثافات د خار سړکونو او کوڅو ته غورځوي او په دې سره خار کې خټې، خزرې او نور کثافات پیدا کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، اوس یو څه او ددنو زین ناروغي لکه نس ناسته یا احصال په ماشومانو کې ډیر لیدل کیږي چې ډاکټرانو تر ټولو لوی علت پاکیت نه پاملرنه کوي. نن په همدې کې لږی ګول موږ سره ملما د خوونه او روزنه په وزارت کې د اوبو او افضل سی په برخه کې سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. په پیل کې به خپل د دې نس ناست یا احصال په کله خبرې وکړو چې مثلا کله ماشوم له څه رقم وضعیت سره مخ کې موږ د تویلې شو چې دا احصال ده.
نس ناست دې ته ویل کې چې کله ماشوم په یو ورځ کې له درې وار یا څلور وار نه زیات رفع حاجت کوي نو دې ته موږ وایو چې دا نس ناست ده. که تر درې وار پورې کېږي هغه عادي حالت ده، ورته باید مایعات زیات ورکړل شي، هغه هیڅ تشویش وړ خبره نه ده.
د سیرت ویلې سي اوس چې هوا توده ده، په کوم شمېر ماشومان موږ په روغتونونو کې بستر لرو چې دوی په نس ناستي باندې اخته دي؟
د روغتونونو نه خود سه خاص ارقام ما سره نشته، زه تاسو ته دا وایم چې په کوم شمېر باندې ماشومان په نس ناسته باندې اخته دي. ولی دا تاسو ته ویلی سم چې که چیرې رفع حاجت نه وروسته او د ډوډۍ له خوړلو نه مخکې لاسونه په اوبو صابون سره پرېمینځل سي نو 30% د نس ناسته واقعات را کمیږي. یا په بل عبارت سره تاسو ته وایم چې که چیرې یو نفر د ډوډۍ خوړلو نه مخکې او د رفع حاجت نه وروسته خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پرېمینځي نو د اسهال یا نس ناسته واقعات به را نیم سي، یا نیمه به را کم سي.
دا خو یو علت ده چې کله مثلا لاسونه پاک وي نو ماشوم او یا ځینې وخت لویان په نس ناسته نه اخته کیږي. نور څه باید وسي چې له دغې ناروغۍ سره مخ نسي؟
په آزاده ساحه کې باید رفع حاجت ونسي. نړیوال روغتیایي سازمان په اساس باید تقریبا په مخبود هیوادونو کې تقریبا 1.5 میلیون خلک په آزاده ساحه کې خپل رفع حاجت کوي. اصلا در صحراگشت کلمه درست نه ده، خلک وایي صحراگشت، باید له تشناب نه استفاده وشي. او د دې علت دا ده چې کله رفع حاجت په آزاده فضا کې کیږي هغه د لمر په واسطه باندې وچیږي، بالاخره پودر په شکل باندې بدلیږي او شمال هغه راوړي د اوبو زیرمو سره یوځای کوي او بشته دا د انسانانو وجود ته داخليږي. نه یوازې سبب د نس ناستي کې بلکې نور پارازیتین روغی هم لکه د امیب، اسکاریس او د جاردیا یا مثلا د کدو دانه چونجی په شکل باندې هم را منسته کی چې بیا دا هم د سوی تغذیه په برخه کې یا خوارزواکی په برخه کې هم خپل نقش لوبوي. یعنی هغه اطفال چې کله په خوارزواکی باندې اخته کیږي په عین وخت کې د پارازیتین روغی هم ولدي، په هغه کې د مرض سیر ډیر وخیم موسیږي نسبت هغه کسانو ته چې اواز په یو مشکل باندې اخته اوسي.
اوس که په دې باندې خبره ته وکړی چې دغه نس ناستی څومره خطرناک کیدلی شي؟
نس ناستی چې کله رامنځته کیږي سبب د دې کیږي چې د وجود نه اوبه او ځینې مغذي مواد ضایع کیږي، یا د مغذي مواد جذب په سمه توګه نه ترسره کیږي، الکترولایتونه هم له وجود نه ضایع کیږي. کچیر دا یو ور وسیږي دومره ډیر خطرناک نه ده چې تداوی سي څه مشکل بنوي، ولی کچیر بار بار دا تکراریږي سبب د دې کیږي چې الکترولایتونه را کم سي او حتی اطفال په خوارزواکۍ باندې اخته سي. یو لغه فوري اثرات نه ایجاد سي، ماشومان لږ زره هغه وده هم کمیږي او په عین وخت کې په مکتب کې هم د اطفالو نمرې نسبت د نورو رو سالم اطفال په مقابل کې ټیټي وسیږي.
څومره د مرګ سبب کیږي؟ دا
د مرګ سبب د خود له سه کله کچیر او بو حفظ الصحه سه مرات نسی د ماشومانو د مړین 90% د اسهالات له وجه نه، او کچیر دا سه مرات سی د رسمندلو په واسطه باندې او د صابون او د اوبو په واسطه باندې سلسله پاک کریمندل سی تقریبا د اسهال نیمایي واقعیت را کمیږي، یو 30% واقعیت را کمیږي.
یا خود را چې لاسونه په صابون مینځي او تشنابو ته پاملرنه کیږي، مثلا بیرون چیرته هغه کوم مواد دي هغه الته بیرون پاتې نسی، بیا کچیر وچ سی د دې پودر په شکل باندې لخواړو سره ګډیږي، خود مسایل سول. په کورنۍ کې نور څومره نظافت ته پاملرنه وسی چې ماشومان او لویان په ایصال اختنسی
مثلا ها کورنه سه او ویلې لري پاره کې د ولاړو او بول نه مخنیوي وسیته ولاړو او بول دندونه ونسیږي او همدارنګه کوشش دی وسیته خپل غذا څخه ته یکوي د غذا د جوړولو په وخت کې باید په سرپټو لوخو کې هغه وساتونسي سره خلاص ونسیږي مثلا اوس هوا ګرمه ده کچیر خورلې وخت نه بل وخت پات کیږي او یو کورنه یخچال ونه لري نو هغه د دې امکانات ډیر زیات دي سپاره کې د سه باکتریا و رشتو کې هغه سبب د نسناستی د نور ناروغي سي نو باید خپل خوړ په یخچال کې وساتي یا دومره خوړ په خکې چې یا وخت یو خوري د بل وخت لپاره باید بیا تازه خوړ په خسي یا که تازه ترکاری نه استفاده کوي باید ترکاری له خوړن مخ کې باید په مالګه کې یا په پوتاشیم پرمنګنیت یا د نور مواد کې حداقل د لاس پیندل از د خوړ لپاره لمده کې بیا پاک پرمینځي او غو نه ورسته به تر نه استفاده وکړي
که چیرې یو څوک په نسناست یا سال باندې یخته کیږي په دغه وخت کې باید څه وکړي چې ډول خوړ وخوري او ځینې کورنۍ درملنه چې ځینې سان کی دات څنګه دي
تر ټولو مهمه خبره دا چې کله یو څوک په نسناست باندې یخته کیږي باید مایعات زیات واخلي او کوشش دی وسی چې که عتفل وی یلو انسان وسی باید د وجود مایعات برته د سکلو لار نه هغه اعاده کی ولکه چیرې مشکل داسې وسی چې یو چا تجربه بدواله هم موجود وسی یا استفراغ لري نو په صورت کې باید ژر تر ژره یو نږدې روغتي مرکز ته مراجعه وسی چې دغه درملنه وسی په خپل سر دوا او لخصره نه باید ډډه وسی ځینې د وطني دوا وې داسې مثلا یو چا ته وې ستمستي او ورجه سره وخړه د کې تاوان د سه وشای خوړی سره ولی کچیر یو څوک خپل سر سره دین نور د سه دوا خوړی سره یا دین د سه مواد کیمیاوی خوړی سره اصلا درک معلوم نه لکه یو چا ته اړیره ورکول کی یا دین د سه شامل ورکول کی سره کله چې نور هم په هضمي سیستم باندې بد اثر ولدی ترغه نه بهتره ده چې روغتي مرکز ته مراجعه وسی او د یو ډاکټر په مشورې سره دوا واخلم سی
تاسو خپل لداسې واقعیت سره څومره مخسیوی چې یو څوک یا یو ماشوم په نسناست یخته کورنۍ درمل نور ته کی بیا بد پلګیږي بیا خبره تر شفخانی او بستر رسیدي د څه کوم سره ته ویلی سي
ما خپل سترګو باندې داسې ډیر واقعیت لیدلې چې ماشومان په نسناست باندې یخته سوي دي سره او بیا په کورنۍ کې ورته کوشش دې کړی چې د دواوي ورته ورکړي چې هغه د کورنۍ دواوي وسی یا مثلا د مور شدی په باندې کړی یا نور مایات په کم کړی دي ورته د مور کوي نور هم نسناست ورته زیاتوي یا خوړ ورته نور کوي وایي چې دا سبب د نسناست کې یو بل خره ماشوم په خورځکه باندې یخته سوي دی یا ډیر وضعیت خراب وسی کړی روغتي مرکز ته راوستل سوي دی د دې لپاره زه د دقیق ارقام د هیواد په سطح باندې لرم چې تاسو ته غیره
خو یعنی خطرناک کېدلی شي که چیرې خپل سر درمل نه کوي یا په ځان سره روغتون ته وړي
بله دا ډیر خطرناک کېدلی شي هغه کسان چې حتی فورا نشي کولای خپل ماشوم روغتون ته ورسوي باید ډیر مایعات خپل ماشوم ته ورکړي خصوصا که چیرې د اوبو له پاکوالي نه مطمئن و نسی باید ایشیدل برته سړې شوی اوبه ورته ورکړي او په هغه اوبو کې یو لږ مالګه هم ور اضافه کړي یا مثلا لیمو ولا لیمو ورته اضافه کړي هغه کولای دا کې سره خوند سميږي او طفل ژر اخلي
د نسناستي یو لوی علاج تاسو خپل خبرو کې یاد کاغه دي سي او بونشتوند کوس په دې راته وغږیږي چې په خوانځیو کې موږ سي او بل روسي مشمان لغ استفاده وکي او سي
په خوانځیو کې متاسفانه په ټولو خوانځیو کې سي او بنلرو یا اوس مير خوانځي دي چې هغه حتی اس او بنلري او ځینې خوانځي د سړي څنګه خوانځيو کې او بشته ولې صحیح نه دي اما دولت په دې باندې کار کوي چې د نړیوالو موسسو په مرسته سره همغه مکتبونو ته هم د اوبو رسونو خدمات راکي او فعلاً د کلیو د پراختیا وزارت په مرسته سره موږ په ګډه کار کوو ترڅو هغه مکتبونو ته د څکلو پاکي اوبه ورسول شي
او که چیرې د ستونزال نسی څومره بلغه د نسناستي واقعیت ډیر سي
دا خو یو ستونزه ده چې د نسناستي واقعیت په زیاتېدلو کې رول لري ولې بیا اطفال په هغه خوانځیو کې چې پاکي اوبه نه لري هلته بیا ورته استادان خوونه دي کې چې خپل بوتل کې ځان سره پاکي اوبه له کور نه راوړي ترڅو د څکلو له پاکو اوبو نه استفاده وکړي او پر نسناست باندې اخته نه شي
ډیره مننه ژوندۍ اوسې قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر صابر پردیس خبرې د ماشومانو د نسناستي یا اسهال پاک لپاره ورېدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام
آیا پوهیږئ چې شخصي حریم څه ته وایي؟
هغه څه چې انسان نه غواړي وی وایي خلکو ته، هغه څه ته، هغه شی که څه یي، که پسور دي، که د جامو اغوستل یي، که مینه یي، که علاقه یي، که باور یي، که عقیده یي، کار څه هغه ته مو حریم، شخصي حریم.
تاسې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوئ؟
زما چې نه خوښیږي نه غواړم چې د بل چا په شخصي حریم کې لاس ووهم.
او د خلکو په شخصي حریم کې مداخله څنګه عمل ده؟
دا ډېر بد عمل ده. دا چې څوک لري که دا چېونه لري ښه به وي.
خو ګوریدونکو، د نورو شخصي حریم ته احترام او د چا په شخصیاتو کې نه مداخله د کورنۍ تربیې پورې اړه لري او نسل په نسل ټولنې ته انتقالیږي. خو په ځینو مواردو کې بیا دا اصول نه مراتیږي چې د ستونزو سبب هم کیږي. د دې اونۍ د کور کلي خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده، دا چې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کومې ستونزې زیږوي او د حل لارې څه دي. په خپرونه کې اورېدای شئ. زه سهارګله میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو اوریدونکو، په نورو هیوادونو کې د هر انسان شخصي حریم ته ځانګړی احترام کیږي، خو په افغانستان کې بیا دا موضوع ډیره کمه تر سترګو کیږي. د ځینو خلکو خو بیا عادت ګرځېدلی وي چې د نورو په شخصي حریم کې مداخله وکړي، لکه ولې د واده نه ده کړی، ولې داسې کالی اغوندي او داسې نور، چې دا د انسان په ذهن ډیره بده اغیزه کوي او له هغه کسه چې د دوی په ژوند کې مداخله کوي تنفر پیدا کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی خالد مپوښتلی چې آیا دی د نورو په شخصي حریم کې مداخله کوي که نه. له نوموړي به یې واورو.
زما په خپله شخصي دا کار هیڅ نه خوښیږي چې زه د چا په شخصي حریم کې، یا په موبایل، یا په تلیفون، یا په لپټاپ چې کمپیوټر کې چا ګوتې وهم، او یا د هغې کوم شخصي مسایلو کې لاسوهنه وکړم. زما چې نه خوښیږي نه غواړم چې د بل چا په شخصي حریم کې لاس ووهم. په دې خاطر چې دا یو ډیر غلط کار دی، یو چا حیثیت ته صدمه مله، دا د سړي حیثیت خرابیږي په دې، او که هغې ته نه وي نو ځان ته هم سړی سپک ښکاري په همدې کار کې.
همداراز ځینې وخت دا مداخله دومره زیاته کیږي چې حتی د دوو کسانو په ژوند کې هم سرایت کوي او روغ ژوند په ناخوالو بدلوي. د کندهار ولایت اوسیدونکي لیما وایي چې دا عادت لري د خلکو د شخصي مسایلو څخه ځان خبر کړي، او کله چې دا کار ونه کړي نو زړه یې نه آرامېږي. نورې خبرې لندما وړیا اورو.
خوښیږي مې چې دغوی په ژوند کې تجسس وکړم، دغوی د ژوند په اړه باندې پوه سم، او زه فکر کوم دا کوم بد کار نه ده. یعنی ښه ده، انسان باید د نورو خلکو له ژوند نه باخبره اوسي. مثال کله چې یو چاته زنګ راسي، همکار ته مې چې کله زنګ راسي ورنه پوښتنه کوم چې څوک چا درته زنګ ولو، یا کله چې همکار مې نه که هر څوک وي، خوښیږي مې چې دغه تلیفون وګورم، یا دا چې کمپیوټر یې وګورم چې په کمپیوټر کې شیان شته، کوم مواد دي. دا زما خوښیږي. ځینې وخت حتی مثلا د یو چا جامو پورې وایم چې دا جامې دي څنګه دي، یا داسې دي، یا هغسې دي، ولې دا غوندې. نو یا مثلا کله کله مې د خورخوندګانو د سکول بیل دنه چې لغوینه کوم اجازه واخلم، لکه وږی شم، یا مې کوم څه په کار یې غلطوم، ګورم یې او هغه څه ترې راخلم، تر څو چې داسې یو کار ونه کړم چې طاقت مې نه کېږي. خوښیږي مې چې د یو چا په حق له باندې پوه سم. دا داسې یو هغه ده چې وړکتوب نه د ما خوښېده او تر اوسه پورې.
ځینې کسان داسې هم شته چې خپل ځان ترې هېر وي، ټول وخت یې خلکو ته وقف کړی وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمنوال حیات الله هم له همدې موضوع سره ټکوي او وایي
دغه یو تاروزی فرهنګي او کلتوري دی چې یو څوک په چا باندې کوي. فر مثال ما ته ډېر خلک ویل موږ پخواني نظام سمن سبانی و صبرتونه آداب برتونه ډېر نه دي. نو دا زما په شخصي حریم باندې تاروز شو. زه ورته وایم چې خو موږ نه بلډینګ لرو، نه موټر لرو، نه پیسې لرو. دا یو برید په انقلاب کې موږ د پاتې په دې کې تاسې موږ نه پرېږدی. دا اوږده دی، دا لنډې، دا ډوډۍ مکرو شوه، دا سمه شوه، دا خرابه شوه. نو داسې پېښ سره حتما سړی په دې ټولنه کې ځکه وروسته پاتې ټولنې دا کار لري. موږ راغه دا اول ټیپ انسانات چې دي په نورو ټولنو کې تور شا په شخصي حریم باندې قطن تاروز نه کوي، ولې هغوی پوهېږي هر سړی مخیر دی، اختیارمن خدای تعالی پیدا کړی دی په ټولنه کې، په جامعه کې. نو دغه وخت سړی یو څه دغه شي ازورده شي، ځکه څوک باید د چا په شخصي حریم باندې تعرض ونه کړي. یا ستا لباس داسې دی، یا ستا د خولې نن داسې خرابه په سر کړې ده، یا د بوټ ډېر اوږده اخیستې دي. خو دا خو د هغه خوښه ده، دلته خو یو نظام دیموکراتیک نظام دی، هر څوک حق لري چې هر کوم لباس اغوندي، هر څه خپل وختان جوړي. نو دا خبره شته د ورسته په ټولنه کې، او موږ هم کله دې خبره ښکار شو په دې بریتو کې موږ پاتې راغلي په دې ټولنه کې.
کله خود نورو په شخصي مسایلو کې لاس وهنه بد عواقب هم لري، حتی د دوستانو د بیلتون سبب ګرځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکې فوزیه د خپل سرګذشت کیسه داسې راته کوي.
خو زه به یوه لنډه غوندې کیسه درته وکړم چې ما خپله داسې کار کړی چې په هغه ډېره پښیمانه هم یم، او زه اوس که چیرې هغه دوستان دغه زما غږ اوري یغونه بښنه هم غواړم. په هماغه وخت کې مې بښنه غوښتې ده ورنه چې د ډېر نږدې دوستانو کې وم، ډېر نږدې دوست په موبایل کې مې چې هغه ما دا فکر کوم چې دا به ډېر نږدې کس واوسېږي، او د دې په لیدو سره نه شاید چې هغه خفه شي یا مرور شي، اما ده ته دا ډېره بده یا هغې ته ډېره بده معلومه شوه. په دې ما بعض دوستان رانه خفه شوي دي، او داسې کړنه ما خپله ترسره کړې ده، او تر هغه وخته پورې مې په دې قناعت هم نه کوه چې دا ډېر بد عمل نه دی. دا څه خبره ده چې ما د یو ملګري یا د یوې ملګرې موبایل ولیده، یا د هغه شخصي کمپیوټر ما خلاص کوو مې لیده، او یا ما د هغه مسجو ته کومه لنډه کتنه درلودله. خو هغه وخت مې دا موضوع درک کړه چې دا ډېره بده خبره ده، او دا ډېره بد عمل دی چې کله خپله ورسره مخ شوم. نو هغه دوستان چې زموږ نه خفه شوي دي په دې کار سره، له هغو موږ بښنه غواړو، او په واقعیت سره دا ډېر بد عمل دی، ډېر زشت عمل دی، او په دې باندې انسان خپله ډېر سپک ښکاري. د دې پېښې هغه ناوړه عواقب، د هغه دوستان د لاسه ورکول، هغه تاوتریخوالی چې منځ کې راځي، او هغه حالت چې مخکې وي، هغه حالت لمنځه تلل، یعنی هغه صمیمانه حالت چې وي، دغه ټول عواقب دا مو ویلي دي چې باید نور په راتلونکي کې داسې کار ونه شي. نو هر انسان باید دا کوشش وکړي چې دغه ناولی، دغه غندلی، او دغه زشت عمل ترسره نه شي، او موږ یې په خپلو الفاظو غندو.
د شریعت لخوا هم په خصوصي حریم کې مداخله یو بد عمل ښودل شوی، او په قانون کې هم هغه څوک چې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوي مجازات شته. د کابل ولایت د پغمان اوسیدونکی محمودین د عمل غندي او وای
شخصي حریم د چا د هر سړي شخصیت، د هر سړي معلومي دا غلطه خبره ده. څوک باید چا په شخصیتو کې مداخله ونه کړي، هر سړی خپل محدودیت نه باید ونوځي. د هر سړي حساب معلوم ده، کولای شي چې په خپلو مربوطه شیانو پورې اړوند شیان ورته د محرم دي، نور نشي کولای. دا د هیچا اجازه نشته، ورته هیڅ سړی نشي دا کار کولای. او که چېرته کوي، داسې تشبث کول دي بل سړي په حق باندې، د بل سړي په شخصیت باندې، دا غلطه خبره ده. دا ډېر بد عمل ده. څوک لري که ورونه وي که خورګانه وي، دا شی ورسره وي، دا چې ونه لري ښه به وي.
درنو اوریدونکو، دا چې په اوسنیو حالاتو کې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله زیاته شوې که کمه شوې، د عامو خلکو نظرونه پرې اورو.
زما نوم فرید احمد دی، کابل ولایت د چهارسیا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ما په نظر سه تر کومه حده د خلکو پوهاوی سطح لوړه شي، په هموغومره اندازه باندې د شخصي اموراتو کې مداخله کمیږي. اوس مهال په دې لس څوارلس کلو کې دا کمه شوې ده.
مژگان صافی احمد، مکریان و سوتری، از ما به آن زیاد شویده.
نوم احمد دی، د کابل اوسیدون. د ما په نظر اوس محل کې زیاته سوې ده. لامل یې دا دی چې بیکاری زیاته سوې، او په شخصي حریم کې مداخله کوي.
منو اپیدونکو، دا چې د خلکو په شخصي مسایلو کې لاس وهنه کوم ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي، زموږ همکاري مریم توخی د ارواپوهنې له استاد او د کورنیو مسایلو له کارپو ښاغلي شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته راړو.
ښاغلی استاد، په پیل کې خو به داسې پوښتنه مطرح کړو چې کوم موضوعاتو ته موږ شخصي حریم ویلی شو؟
هغه څه په کورنۍ پورې اړه ونه لري، هغه څه چې دولتي نه وي، هغه څه چې د دوستانو په منځ کې شریک نه وي، هغه څه چې انسان نه غواړي وی وایي خلکو ته، هغه څه ته که هغه شی که څه وي، که پسورډ وي، که د جامو اغوستل وي، که مینه وي، که علاقه وي، که باور وي، که عقیده وي، کار څه هغه ته موږ حریم شخصي حریم وایي.
کوم خلک دغه شخصي حریم البته یعنی نه مراعت کوي او د خلکو شخصی حریم کې لاسمهنه
د روپونل نظر یعنی موږ هغه څوک چې حریم ماته یو غوته رواني افراد نه وي یعنی هغه کوم خاص رواني اختلال نه لري اما ځینې اروایی مسلې ځینې اروایی اختلالونه د دې لامل ګرځي چې موږ حریم مات کو د بلګې په ډول یو اختلال د موږ پرانوي ورته وي یعنی شک کړی چې افراد او اشخاص د اختلال پیدا کی په خلکو حریم ماتی دویم مورد حسادت ده یعنی کله چې حسود سیره خکی کنه کی د دې لامل ګرځي چې د خلکو حریم مات کی دریم ټیټ اعتماد ده پر نفس کم باور ده څلورم مورد وسواس دغه استرابونه وسوسې او فکرونه ژور خپګان لرو نارامۍ لرو درونی رواني مسلې لرو دا د دې لامل ګرځي چې موږ متاسفانه د خلکو حریم کله ناکله لپخو لاندې کو معمولا په هغو کټګوري کې چې دوی معمولا دوستانی ټولګیوالي همکارانی هغه څوک چې معمولا ډیر رازونه ورسره ډیر ورسره ګرځو موږ ناسته پاسته ورسره ډیری غوی معمولا زمو کریم او موږ د غوی حریم معمولا وخت نا وخت ماتو
هغه کسان دغه د خلکو شخصي حریم ماتوي خپل هم دردسر یا له مشکلات او ستونزو سره مخ کیږي کنه
دا یو لوی د وخت ضایع ده یعنی تاسو په وځ دې سلار څه صفه کتاب ولولې تاسو خلکو په پاسور پسې ګرځي د خلکو په اړیکو پسې ګرځي د خلکو په ناسته پاسته پسې ګرځي د خلکو په ګټه پسې ګرځي پلان څونه ګټه وکړه څونه تاوان وکړه تاسو نور کار نه لري نور کسب نه لري نور انرژي خپل ټوله انرژي وخت ورکوي او چاته چا غیت په درد نه خوري تاسو دا یو مورد دویم دا چې ټولنی ځړخه بل اخره د تاسو کارونه رسوکی یو ورځ بل ورځ درې مورځ څلور مورځ د خلک درمنې پیږي تاسو ډول مغرز خلک یې مرموزي یعنی په ټوله کې د بریاو د موافقتونو د خو کړنو مانی ګرځي یعنی دا انسان خپل درد سر پیدا کوي او وخت نا وخت کې دیسی کله چې تاسو د چاهرې ماتوي ډیر ځله باید تاسو له قانوني مسلو سره مخامخ شئ یعنی عدلي تعقیب هم لري ډیر ځله
نه هله رسیده ښاغلی استاد
زه فکر کوم چې په دغه برخه کې اول خو موږ باید یو فرهنګ سازي وکړو په دې برخه کې دا د دوی شخصي ژوند دی شخصي پرایویسي ده په اصطلاح شخصي رابطه دي چا سره رابط لري څه ډول عقیده لري دا به زده کړي خلک دویم په دغه زه باور لرم چې د خلکو اطلاعات ډیر نه دي دوی فکر کوي دغه د ژوند سبک ده اما برعکس دوی باید په دې پوه شي چې ډیر خلک حریم لري په دغه برخه کې باید مشخصې کړي کار وي مثلا د حج او اوقاف وزارت د پوهنې وزارت د رسنۍ چې دغه ډول هغه اطلاعات خلکو ته ورکړي چې ورته څه کار ده په دې کې څنګه کار الته په غاړه کې چاروني اروایي مسله ده رواني مسله ده واضح او څرګند دي دا سړی مسله لري یعنی خپل د حریم ماتول رواني تکلیف نه ده اما نور رواني مسلې د دلامل سوي دي چې موږ متاسفانه داسې مسلو سره مخامخ شو د دې بلار سره په سره کېنی کار دی وکړ سره تر څو دغه مسله حل
وګورئ په دې هیله چې د هیڅ چا په شخصي ژوند کې ملاسوهنه نه وکړي د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بیا خو وخت
کوا گل چیدیا دیما ما سرا چی بد کریوم وقت کی گئی ہے ما سرا چی بد کریوم وقت کی گئی او زخو مین شوے موز بس کی گئی زخو مین شوے موز بس کی گئی
Thank you.